کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دولس پجیش پیدا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې احمد شبر ساسو کوربایم السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې مشر سمنتا پاور وای په افغانستان کې د محل یولس میلیونه او شپږ لکه ښځې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. هغې د دې کار علت د طالبانو له لورې په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز یاد کړی دی. د یو ایس ایډ دغې مشرې د دې پریکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. وړاندې د دې تفصیل په یوه راپور کې اورېدلی شئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی وباله. ښاغلی کرزی پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت چلند ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. هغه یو وار بیا د پاکستان له حکومته وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د بشري حقونو له نړیوالو موازینو او اصولو سره سم چلند وکړي. د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د بندي شویو افغان کډوالو وضعیت ناوړه بلل شوی دی. ویل شوی د دوی شمیر شاوخوا څوارلسو ته رسیږي چې درې سوه پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور نیول شوي دي. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق د چک جمهوریت د مالی مرستې مننه وکړه چې له دې صندوق سره یې کړې ده. دغه ځانګړي صندوق پرون په خپل ټویټر کې د دې مالی مرستې اندازه نه ده ښوولې، خو ویلي دي چې له دې به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او همکارو ادارو په همکارۍ افغان وګړو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي. په ځانګړي ډول د ژمي په دې شپو ورځو کې د افغانستان لپاره د مرستې صندوق له بیلابیلو سازمانونو جوړ یو میکانیزم او د مرستې یو صندوق دی چې په افغانستان کې د خلکو د لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتو د پروګرامونو د ملاتړ په هدف ایجاد شوی دی. په داسې حال کې چې د ژمي سړې شپې ورځې دي، په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو افغانانو شمیر هم زیات شوی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابي محکمې د ایران یو داستان لیکونکی او انځورګر په مرګ محکوم کړی دی. ځینو سرچینو د ازادي راډیو ایرانی څانګې فردا ته ویلي مهدي بهرام په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل دیارلس تلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر یولسمه نیول شوی و. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تېره پنجشنبې ویلي چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ولري. او د جنوبي افریقا په یوه ختیځ ښار کې د تیلو ټانکر د چاودنې په پیښه کې د مړو شمیر څلور دیرشو ته ورسېد. دغه ټانکر چې اوبلن ګاز یې لېږدول تېره شنبې تر یوه پله لاندې راګیر پاتې شو چې د ګازو د لیک کېدو له کبله چاودنه وشوه او هغه وخت یې لس کسان ووژل. د جنوبي افریقا روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې په راوروسته ورځو کې څلورویشت نورو کسانو د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې چې ورسره د مړیو ټول ټال شمیر څلور دیرشو ته رسېدلی. په قربانیانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د دې ټانکر د نندارې لپاره د پله په شاوخوا کې راټول شوي وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په مؤسسو کې د طالبانو له لورې د ښځو د کار بندیز له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره خطرناک بللی. په دې اړه مو د پانتون د استاد محمود تقوا نظر هم اخیستی.
دا مرستو بې وزله کورنۍ کې ورکولې او بې وزله کورنۍ همغه وی چې د خپل کور سرپرستی له لاسه ورکړل.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تاسو غاڼه کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. او دا به هم واوري چې په روزګان کې زوم ته د سوغات نو ورکولو پر سر دښمنۍ پیدا کیږي.
دا شته خو هیڅ ګناه نه ده. د ټول کورنۍ سم دا غوښتنه ده چې تاسو دوستي وپالئ، مشرکال او موټرو دا مهمه نه ده.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سمنتا پاور وای په ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار لبندیز وروسته په افغانستان کې یولس میلیونه او شپږ لکه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. سمنتا پاور د دې پریکړې چې هغې خطرناکه بللې د فسخه کېدو غوښتنه کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همشغي ادارې یا اوچا په یو ټویټ کې لیکلي چې په کوم ډول چې شزینه مرسته رسون کې اړمنو کورنیو ته مرسته رسوي نارینه همکاران دا کار نشي کولای. تفصیل په دې راپور کې
په ملي او نړیوالو نه دولتي موسسو کې د خزینه کارکونکو د کار د بندي سپاړه د طالبانو په پریکړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې مشره سمنټا پاور وایي د طالبانو له دې پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې بشري حیاتي مرستې نشي ترلاسه کولای. میرمن سمنټا په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي دا تر ټولو ستر بشري ناورین دی چې د افغانستان له سختو ننګونو سره د مبارزې په برخه کې د نیمایي وګړو ونډه له منځه یوړل شي. نوموړي د طالبانو دا پریکړه غندلې خطرناکې بللې او د فسخه کېدو غوښتنه یې کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل ټویټر لیکلی دی په کوم ډول چې خزینه مرسته رسوونکي اړمنو کورنیو ته مرستې رسوي نارینه همکاران دا کار نشي کولای. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق یا یونیسف ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د یونیسف لخوا د بشري مرستو پر رسولو کې د خزینه کارکونکو رول مهم دی. د ادارې په خپل ټویټر لیکلی دي دوی یعنی میرمنې د خلکو ژوند ژغوري، خزی خونکي دي، د خوړو په برخه کې تخصص لري، دوی د مرستې رسونې د ډلو مشري کوي، دوی په روغتیایي برخه کې کار کوي، واکسینونه کوي، د ټولنیزو ډلو او موسسو مشري کوي. د مرستو رسولو په برخه کې باید د دوی ونډه دوام ومومي. د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د روان دسمبر میاشتې په 24مه په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګاوه. وی ویل که کومه اداره د دوی دغه پریکړه ونه مني د کار جواز به لغوه شي. د اسلامي حجاب نه رعایت د پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان ښځو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کوه او ګڼ کسان دا د طالبانو ته شپل مبولي. د طالبانو دا پریکړه که څوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او د غندلو دا لړۍ لا هم روانه ده، خو د طالبانو حکومت په پریکړې هیڅ اغیز نه دی کړی. تیره اونۍ د طالبانو له دې پریکړې وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي و چې دې سره به په دې هیواد کې د بشري مرستو بهیر ټکنی شي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې. د دې تر څنګ په وروستي اقدام کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي دي. طالبانو دغه شان میرمنې تفریحي پارکونو، ورزشي سټډیمونو، عمومي حمامونو ته له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته یې د میرمنو په سفر هم کلک بندیز لګولی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې بیرته د وخت په تیرېدو سره د خپل لومړۍ دورې محدودیتونو ته یې مخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غرض ښځو د کار کولو اجازه نه درلوده.
د امریکا د متحده ایالاتونو پر مختیایي اداره یا USAID وایي په ملي او نړیوالو نه دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولای. د دوی په وینا دغه پریکړه به نورې ناوړه پایلې هم ولري. د طالبانو د دې پریکړې دوام به څومره د افغانانو په ژوند اغیز وکړي؟ زما همکار محمد خاطر پردیس د پانتون له استادې محمود تقوا سره مرکه کړې ده او په پیل کې د دغه اغیز په اړه د دې نظر پوښتلې.
اوس وخت کې ولست ډیر زیات ضرر رسیدلی دی سره د دې چې په ټوله کې د ټول افغانستان لپاره د ټول ملت لپاره د دې ناوړه پایلې شته دي. هغه دا دی چې د نړیوال ټولنې اکثره مرستې د خزینه وو لپاره وي. که د معرف په برخه کې چټک زده کړې وي هغه هم د هغو نجونو لپاره وي چې هغو له درس څخه پاتې وي، یا هم په مغسیمه کې مکتبونه نشته وو، یا هم په نام نسیمو کې وي، او که نور مرستې وي یعنی نقد پیسې ویشل کېدلې، خوراکي توکي ویشل کېدل، هغه هم اکثره د ښځو لپاره وو. ځکه چې دا مرستو بې وزله کورنۍ کور کولې او بې وزله کورنۍ همغه وی چې د خپل کور سرپرستی له لاسه ورکړو، یا هم که د طالب په خوا کې و مړ شوی و، یا هم که د اردو په خوا کې و، مطلب هغه کورنۍ یتیمه شوې وه، نو د کور سرپرستی نشته و. چې کور سرپرستی نشته و نو هغه د کور مشر یې اوس و ښځې حسابېدلې. نو په دې اساس باندې د دې پایلې ډېرې ښې نه وې او خلک واقعا وځپل شول، او په دغه څو ورځو کې چې مونږ وینو د ګدایګرو شمیر هم زیات شوی دی. په ښار بازار کې خزینه ګدایګر ډېرې زیاتې لیدل کېږي، او د دې تر څنګ یو ډول رواني تکلیف یې ښځو ته پیدا کړی دی. موږ باید یوازې داسې ونه ویو چې یو محدود شمیر ښځې دي چې هغوی ممکن زده کړې کوي، یا هم په کور کې نور کسان لري چې هغوی ته خواړه او نور څه برابر کړي، بلکې ډېر کسان داسې وچ په وظایفو کې وو، یعنی که موږ د تحصیلي برخې نه یوازې تیر شو، په وظایفو کې وغوی له مجبوریت نه دندې کولې.
هغه لې توقع په دغه اوسنیو شرایطو کې هغه کوم موارد چې به تر سره شي ترڅو طالبان بیرته خپل دغه پریکړه واخلي؟
زه فکر کوم چې باید یو څه نرمښت وخی، اوس شرایط بدل شوي دي او خپل اسلامي امارات هم په ډیر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې او ورځې سبا کوي او کوخخ کوي، راپورونه ورکوي ترڅو دغه حکومت هغه مثبت کړنې چې د یو نیم کال په ترڅ کې سر ته رسول دي هغه نړیوالو ته وښيي. نو دوی باید یو څه نرمښت وښيي. یعنی زه په هغه عملي توګه نه پوهیږم ولې دغه سمې چې د ټولنیزو رسنیو نه اورېدلی دي چې په قندار کې غونډه کېږي، په کوم ځای کې غونډه کېږي، کوم ځای کې غونډه کېږي. یعنی خپله چې کله چارواکي یا هغه کسان چې د واک په راس کې قرار لري، هغه کسان چې کله سره همغږي نه وي، نو خپله سړی دې نتیجې ته رسیږي چې دلته یو خبره شته، د ښایي دغه فیصله د کوم ځای څخه د وحي په توګه راغلله او په دغه ملت باندې تطبیق شوله. خپل همدغه مشران د سره کښېني او دې نتیجې ته د ځان سره ورسوي چې دا د ملت په خیر نه ده.
اغلی تقوا د دغه پریکړې دوام، لکه مخکې چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د دغه پریکړې دوام به څومره خطرناک تمام شي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول افغان میرمنو لپاره؟
مونږه خو د هغې یو څه هغه ولیدلو په همدغه لنډو شپو کې. یعنی ډېرې زیاتې پروژې چې د موساتو لخوا تطبیق کېدلې، نړیوالو دونرانو هغه سسپینډ کړلې. نو دا په دې معنی چې که تاسو دوام ورکوئ، دغه یو څو نورې پروژې چې روانې دي او دغه کومې نړیوالې مرستې چې دي، دا به هم درېږي. ضرر یې په مجموع کې ډېر زیات په اقتصادي لحاظ چې ځپل کېږي، چې ضرر ویني هغه ملت ته رسېږي. ولې د رسمیت پیژندلو په مسایلو کې، په اساساتو کې، حکومتونو ته هم ضرر رسیږي. که په اقتصادي لحاظ حکومت ته اوس ډېر ضرر ونه رسیږي چې څه ناڅه دوی سپما کړې ده او په اقتصادي لحاظ غواړي، یعنی خلکو ته یې ښایي چې په پښو ولاړ یو، ممکن دومره هغه ونه کړي، ولې عوامو ته ډېر زیات ضرر ورسیږي.
د پانتون استاده محموده تقوا به لوې خبرتیا ورسته د ملګرو ملتو د متخصصانو د ویډل نظر د سره شریکو چې په کورونی او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز موجه نه دی بللې.
ازادي رادیو په لاندو چپو په 19.25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 2140 13.85 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتو د متخصصانو بیډلې په کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز غندلې دی. د ملګرو ملتو دغه متخصصانو دغه بندیز د فوري لغوه کېدو غوښتنه کړې او ویلې دي چې له بشري حقوقو د تازه سرغړونی او لکاري چاپیریال د شزو د لریکولو پر خلاف د نړیوال ټولنې د ګډو هڅو ملاتړ کوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیر شنبه اعلان وکړ چې شزو په داخلي او بهراني غیر دولتي مؤسسو کې تربل امر پوری کار نشي کولای. تفصيل په راپور کې
د ملګرو ملتو د متخصصانو ډلې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز وغند. دغه متخصصانو په یو مفصل اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره کړې ویلي، په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز د فوري لری کېدو غوښتنه کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتو د متخصصانو ډلې په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار بندیز د شزو له حقونو سخت سرغړونه بللې او ویلي دا به د حیاتي خدماتو وړاندې کولو مخه ونیسي او د ګڼو شزو معیشت به له پامه وغورځوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیر شنبه اعلان وکړ چې شزي په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بل امر پوري کار نشي کولای. د استمه حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان شزو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کاوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشپل مبولي. د ملګرو ملتو متخصصانو په خپل اعلامیه کې ویلي دغه بندیز به د افغانستان پر میلیونونو وګړو چې بشري مرستو ته اړ دي ویجاړونکي اغیزې ولري. په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان به ډیر اغیزمن کړي. دغه متخصصان زیاتوي اوسني چارواکي د بشري کارکونکو له دغه چارو د ګټه اخیستونکو کسانو په باب د زیاتو معلوماتو په غوښتلو سره په بشري چارو کې مداخله کوي. د اعلامیه په اساس اوسنی چارواکي د بشري کارکونکو فعالیتونه له داسې لارو چارو چې د بشر دوستۍ له اصول سره په ټکر کې دي محدودوي. د طالبانو ویندویانو د ملګرو ملتو د متخصصانو د راپور په باب د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د متخصصانو په دې ډله کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ ترڅنګ و نور ځانګړي راپور ورکونکي او د ملګرو ملتو څلور نور جګپوړي چارواکي شامل دي. طالبانو یو لس ورځې مخکې جونیا او شزی په پوهنتونونو کې لړوړو زده کړو هم منع کړې چې دې کاری هم سخت عکس العملونه و پرول. په عین حال کې نن څلور سوه اتش پیتمه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې جونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. پر طالبانو انتقادونه کیږي چې بیرته د وخت په تیریدو سره د خپل لومړی دورې محدودیتونو ته یې بخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غرض شتو د کار کولو اجازه نه درلوده.
آزادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې ونړیواله مسله راخلو. البته د ازادي رادیو په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې په خپل تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او دا به هم واوري چې په ودونو کې ورستیو ناوړه دودونو د کورنیو ترمنځ دوستی پر اوسګان کې په دشمنی بدل کړې دي. خو اوس په نړیواله مسله راخلو. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د راکټي حملو له کبله د اوکراین زاپروژیا اټومي تاسیساتو ته د برېښنا غځېدلې حمایوي مزي پرې شوې دي. دغه ادارې پرون په اعلامیه کې ویلي دي د اټومي انرژي دغه بټۍ چې اوس فعالیت درېدلې لا هم کولای شي د بټۍ له یو بهرني عملیاتي مزي یا کیبل څخه د ریاکټورونو د سړولو او نورو ضروري چارو لپاره اړتیا وړ برېښنا ترلاسه کړي. په همدې حال کې یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمینه کیف د توغندوی حمله شوې دي چې ځینې د اوکراین د هوایي مدافع لخوا شنډې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي مشر رافائل ماریانو ګروسی وایي د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ د برېښنا مزید راکټي حملو له کبله پرې سوې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر ویلي د زاپوریژیا اټومي بټۍ چې په اروپا کې تر ټولو لویه بټۍ ګڼل کیږي شپږ وړه ریاکټورونه فعالیت نه لري. د هغه په وینا د دغه اټومي بټۍ د ریاکټورونو د سړولو د ماشینونو او نورو ضروري چارو لپاره یوازنۍ بهرنۍ عملیاتي مزي فعال دی او د اړتیا وړ برېښنا یې برابره کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هغو متخصصانو چې په دې اټومي بټۍ کې حاضر دي راپور ورکړی چې د برېښنا لملاتړي مزي سره د اټومي بټۍ رابطه وړ مورز ناوخته پرې سو او ایلاتي هغه راکټي حمله وی چې دغه مزي زیانمن کړ. دغه ورځ د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف ادعا کړې چې روسیې څه باندې لس میاشتې مخکې پر خپل ګاونډي هیواد یعنی اوکراین له یرغل وروسته په کړکیچ کې ډوبه سوې چې ډېر ژر به د خپلو نورو ځواکونو انسجام اعلان کړي. هغه له مسکو څخه د دې کار د مخنیوي غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له اوکراین څخه په تازه راپورونو کې ویل سوي چې د اوکراین هوایي مدافع پر پلازمینه کیف د روسیې د بې پیلوټو الوتکو حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون جمعه په خپلو ورځنیو ویناو کې اعلان کړی چې هیواد په پام کې لري خپل د هوایي دفاع سیستمونه نور هم پراخ کړي. د کیف والی اولکسی کولیبا ویلي روسیه یو ور بیا په خپلو حملو سره د اوکراین اساسي تاسیسات په نشه کړي دي. کولیبا په خپل ټلګرام کې لیکلي د اوکراین د الوتکو ضد دستګاو د روسیې بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. په کیف کې ملکی چارواکو هم ویلي چې د شپې پر مهال حمله د اهدافو په وشتلو کې پاتې راغلي او 15 بی پیلوټ الوتکې په پلازمینه کیف کې نسکوري کړای سوي دي.
له خبرونو ور اخوا
له خبرونو ور هاخوا به په پیل کې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسمت سروان کتنه ورته کوي.
پر شزو بندیزونو د طالبانو په منځ کې اختلافات پارولې دي. دا د سټریټس ټایمز خبرونه د لیکنی سرلیک دی. خبرونه له کندهار د سرچینو په قول کښلې چې د شزو د حقونو د محدودولو لپاره د طالبانو پر لپسی او پراخو حکومتونو د هغوی په منځ کې اختلافات زیات کړي، تر دې حد چې یوې ډلې خپل وفادار ځواکونه وربللي چې ساتنه یې وکوي. خبرونه په دوام کې د کار، تعلیم او سفر د مخنیوي په شمول د شزو خلاف د طالبانو اقدامات په تفصیل راخستي او بیا یې لیکلي چې د اقداماتو افغانان او نړیواله ټولنه غوسه کړې او حتی طالبانو په دې اقداماتو ځینې خپل دوست اسلامي هیوادونه هم خوابدي کړي دي. سټریټس ټایمز یاتوی د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لوري چې په ندرت لیدل شوی دا ډول افراطي حکومتونه له کندهار صادری شي. خبرونه د څو سرچینو په قول چې نغواړي نمونه افشا سي لیکي د طالبانو د تحریک د مؤسس ملا عمر زوی او دفاع وزیر ملا محمد یعقوب او همدارس د کورنوي چارو وزیر سراج الدین حقانی ملا هیبت الله اخونزاده حسوی چې خپل حکومتونه بیرته واخلي. سرچینو خبرونه ته ویلي چې یعقوب او حقانی هڅه وکړه چې له ملا هیبت الله خونزاده سره وویني، خو تر اوسه بریالي شوي نه دي چې له هغه سره وویني او خبري ورسره وکړي. سرچینې دغه راز ویلي چې د دوی په منځ کې کړکیچ اوس دومره زیات دی چې هر ډله هڅه کوي چې د احتمالي نشټې لپاره خپل کسان راټول کړي. خبرونه دې ته هم اشاره کړې چې ملا یعقوب له امریکا څخه د ورپاته وسلو چې ارزښت یې 2 میلیارد ډالر تر رسیدي کنټرول پلاس کې لري. تر دې مخکې د چارو ځینو کتونکو هم ازادي رادیو ته ویلي وو چې د طالبانو په منځ کې د شزو او نجونو د حقونو پر مسله اختلاف جوړ شوی دی. نیویارک پوسټ ورځپاڼه بیا له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه د یو لیکل شوی کتاب موضوع ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې په پایل کې راغلي له افغانستان څخه د ځواکونو ترې ستلو یو میاشت وړاندې ولسمشر بایدن د افغانستان وضعیت پرتله له ویتنام سره رد کړه. خو د خپل ژوند جګړې کتاب لیکوال کریس ویپل اډا کوي کله چې اته اویا کلن ولسمشر رسنوی ته وویل چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به داسې وضعیت نه رامنځته کیږي چې څوک د امریکا په سفارت کې له ستونزو سره مخامخ شي. د سپینې ماڼۍ و مامور دا موضوع خندوونکې وبلله. لیکوال ویلي چې د بایدن د خبرې خلاف امریکا مجبوره شو چې د سفارت کارکونکي او ډیپلوماټان په هلیکوپټرو کې وباسي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadirado.com کې اوریدل شي. په ودونو کې ورستیو ناوړه دودونو د کورنیو ترمنځ دوستي په دښمنۍ بدلې کړې دي. پروسکان ولایت کې د زیات شمیر کورنیو دوستي هغه مال په دښمنۍ بدلې شوې چې کله د انجلۍ پلار خپل زوم ته په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل نوي ورکړي. په دغه ولایت کې دا دود شوی چې انجلۍ کورنۍ باید په واده کې د زوم کورنۍ ته یا موټر ورکړي او یا هم موټر سایکل ورکړي او دا دود یو ډول خامخا باید عملي شي. په دې اړه نور حال د سجرړو د خبريال پوره پوره
دښمنی ک دوستی
نو هغه ولرسو یو قرار د خپل میلمه په چاکو باندې ولیاوندې وجلې
دا پړاو په ورزګان ولایت کې هغه محل رافیلیږي کله چې دغلته دوه کورنۍ په خپلو کې لومړی دوستی سره وکړي. په ټولنه کې د ناوړه دودونو لامل ډیر وخت کورنۍ ستونزې رامنځته کیږي او زیاتره وخت په مرګ جوړ هم تمامي سوي دي. په ورزګان ولایت کې د زیات شمیر کورنۍ او دوستي هغه محل په دښمنۍ بدلی سوي وي کله چې د انجلۍ پلار خپل زوم ته په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل انوي ورکړي. په دغه ولایت کې د یو دودي چې د انجلۍ کورنۍ باید په واده کې زوم ته د ټولو خلکو په مخ کې موټر ورکړي. که موټر نوي موټر سایکل خو باید حتمان ورکړي. که ورنه کړي نو دا ډول دوستي به حتمان په کورنۍ تاوتریخوالي او یا هم دښمنۍ بدلیږي. نورالی بهار د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکو دي او د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې خپلې داسې کاس پسترګو لیدلې چې خپل مېرمنې هغه محل وجلې کله چې خسر په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل نو ور کړی.
یو داسې کاس چې واده کړی واغه ته نه موټر کړی نه سایکل کړی او نه موبایل کړی نو هغه ولرسو یو قرار د خپل مېرمنه په چاکو باندې ولیاوندې وجلې نو داسې نو ریپیش مې مېدلې چې چا سکنجه کړی چا منا په چړو وجلې.
حکمت الله همت بیا د ورزګان ولایت بل اوسیدونکو دي د ازادي راډیو ته د خپل ملګری کیسه وکړه. وی ویل چې خپل واده کړی ښځې هغه مهال طلاق کړ کله چې خسر په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل ورنه کړ.
بل ملګری واده کړی و مثال خسر یا مرسکل یا موټر یو دی شی نه ورکړي وده چې کور ته راغلی په هغه ورځې مثال کورولا ته ویلي وه چې دا ستا پلار نه ماته مرسکل راکړي نه موټر راکړي او ما ستا پلار ته اته لکه لس لکه روپۍ ورکړي. دی وویل چې مثال زوم دا خسر ته وویل چې تا ماته نه مرسکل راکړي او نه چې موټر راکړي. ده به په هغه ورځ باندې کور پرې ایښی دی مثال بیا دا کور ته نه دی راغلی دا شی ته په هغه ورځ باندې مثال جواب ورکړی دی چې ته پر ما خور مور یې نه طلاق یا داسې په دا اصلاح باندې یو دغه ورکړی نما دا خو تا د ځان سره ډیر ظلم کړی دی.
د وژلو او د طلاق ورکولو د دا ډول پیښو دقیق معلومات نشته ولې د دغه ډول ناوړه دودونو له امله زرګونه ښځې اوس مهال هم په اروزګان ولایت کې د کورني تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د اروزګان ولایت یو بل اوسیدونکي ملنګ له خلکو د سیمې د قومي مشرانو او دولت غوښتنه کوي چې د دا ډول ناوړه دودونو مخنیوی وکړي.
دا خو ډېر ښه کار نه دی. دا یو دوستي ده یو د یو شي رانیول دي نو دغه دوستي چې خلک یې دا په دې معنا نه چې مثال ته ولې موټر نه دی راکړی ولې موټرسایکل نه دی راکړی. موټرسایکل موټر که خو څوک غواړي خو شورمان ولاړ دلته دی رانیسي نو دا خو باید ونه شي بار کور کې چې دا کیږي دا ډېر بد رواج دی. دا ښځې خو هېڅ ګناه نه ده. د ټولو کورنۍ سمدا غوښتنه ده چې تاسو دوستي وپالئ موټرسایکل او موټر دا مهمه نه ده.
د انجنونو پر سر لوړ ولور او د ځینو نورو مصارفو د پوره کولو لپاره ډېر ځوانان بیا مجبوریږي چې پر کچاکي لارو بهرنۍ وادونو ته سفر وکړي چې ډېر کلی زیات شمیر بیا خپلې کورنۍ ته ژوندي نه دي راګرځېدلي او نه هم نورو هیوادونو ته رسېدلي دي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 ولزره 9700 او 15000 نوي مندل شي.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر 12:00 بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا پزړه پوری مسله چېرل شوې ده چې احتیاط شرم او حیا څنګه لمنځه وړي. دا موضوع مو له یو ارواپوه سره شریکه کړې ده. همدارس په د زهرو کاروان په پروګرام کې تاسو وړاندې واوري چې د فرا ولایت بسکران چې د کوکنارو کری بند کړی دی د بدیل معیشت غوښتنه کوي. یو شمېر نور مطالب هم په دې پروګرام کې شته خو دم ګړي به د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې در سره شریکې کړو.
د مانو ملنګ جلارزای د واد خاور سوالی پکتیکا ولایت دی غاشتي اوسیدونکو د شامردان د کلی ورور ازاد رادیو سره خراب ده خالی پښان سره خپل لګ او نور شي نه درافات نو د ازاد رادیو ټیسن لی سره سم کیه.
زه میر احمد ملت فالم د هلمند ولایت نمی دا پیغام درته پریښی دی. ازادي رادیو دلته په افغانستان کې دا چې د اف ام پر صفو او منځنی صفو باندې کار نه کوي د موږ په لندو ته په باندې نسو او دلته همیشه اورو هر وخت ازادي رادیو سره مين لرو و سم تعقیبو او هر وخت هم تعقیبو نو موږ دا اله کوچ تاسو بیرته نشرات پیل کی په یو بل فریکوئنسی باندې په افغانستان کې دا چې موږ د ازادي رادیو زیات مینوال واکنم ازادي رادیو مو هر وخت اوریدل ډیر ځینی خوشاله وو نو خدای دې همکاران ژوند لري نو خدای پامن.
زه حارس د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبر کوم. وروره زموږ د غوښتنه ده چې د کجکی ولسوالۍ کې د هلمند پر رود باندې د اعظم په علاقه کې وروره یو پل دی چې دی پله تقریبا تر شماله پسې بیا تر جنوب پسې د دوی حوزې سره جلا کړي دي. خلکو ته ډیر غټ مشکل دی وروره مخکې ای هتان راغلي پر ګرځېدلې دي وروره خو خلک وایي چې دا د وزارت په وایدامیه د خوا څخه دا پل منظور شوی دی. نو موږ ستاسو د رادیو څخه دا خواهش کوو چې دا پیغام د امارت تر مسؤلینو پسې ورسوي چې دا د کجکی ولسوالۍ د اعظم په علاقه کې چې دا کوم پل دی وروره د خلکو ولس ټولو مسلمانانو ته ډیر غټ مشکل دی وروره چې دا زما پیغام نشر کړي وروره چې دغه پل د مسلمانانو ته جوړ شي چې تر څو د درې څلور پنځه ولایته سره وصل شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.
دولس بچی او دیرش دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت را ورسید. البته یادونه وکم تر خبرونو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې مشر سمنتا پاور وای په افغانستان کې دا مهال 11,000,000 ښځې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشته ترلاسه کولای. هغه د دې کار علت د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز یاد کړ. د یو ایس ایډ دغه مشر د دې پریکړې چې هغه خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو تیر اونۍ اعلان وکړ چې تر بل امر پورې ښځې په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې کار نشي کولای. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی وباله. شاغلی کرزی پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت چلند ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. ویل شوی د دغو بندیانو شمیر شاوخوا 400 ته رسیږي چې 300 پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور زندانیان دي. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق د چک جمهوریت د مالی مرستې مننه وکړه چې له دې صندوق سره یې کړی ده. دغه ځانګړي صندوق پرون په ټویټر کې د دې مالی مرستې اندازه نه ده ښودلې، خو لیکلي دي چې له دې به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او همکارو ادارو په همکارۍ افغانانو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي. په ځانګړي ډول د ژمي په دې شپو ورسو کې د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابي محکمه د ایران یو داستان لیکون کې وانزورګر په مرګ محکوم کړی دی. جنو سرچینو د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا ته ویلي مهدی بهرام په ایران کې په ملي ساته د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل ډیرلس تلویزیونی شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 11 ونیول شو. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دی ورکړل شوی. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تیره پنځشنبه ویلي وو چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ونیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونې په خبرونه کې به دا مطالب واوري: د فراه ولایت بزګران له طالبانو او نړیوال ټولنې څخه د بدیل کښت غوښتنه کوي.
خواست ما همی است از امارات
د افغانستان اسلامی امارات او نړیوال ټولنې څخه زما غوښتنه ده چې د کوکنار پر ځای زعفران او انجری واچکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې کارت درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پریښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي.
دا چې اعتیاد ولې شرم او حیا له منځه وړي، په دې اړه مو لارواپو ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شرم او حیا کوم مرکز دی، دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې د شرم او حیا احساس کم شي.
د محمد یعقوب په نوم یو کس وایي چې موتا درور می تل خپل میرمن او وړل لور دبوی او ترټی
مسرم لري بر چلن کال کور سره مور سره په مور هم وارونه کول وړل لور د یو کال د پغه بیمار وکړو.
او د پروګرام په پای کې وپزله پوری ډرامه لرو.
ولی جاري لور څه خبره ده؟
جون ملاندې را باندې وહી
سوګ ملاندې در باندې وહી
بس ماما پخت نه مکوا ډیرې وزبره ولا.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په فرا ولایت کې هغو بزګرانو چې غنم یې کرلی شکایت کوي چې دوی پر یوه من غنمو زر افغانۍ لګولې دي، خو د وچکالۍ له امله اندېښنه لري او وایي که واوري او بارانونه ونه شي د کوکنارو پرته به دوی ته خپل نور حاصلات ګران تمام سي. په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرته لدی چې له بزګرو سره ځانګړې همکاري ته اشاره وکړي، ژمنه کوي چې له بزګرو سره به د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه بزګران چې په خوابه د فراه ښار شاوخوا ځمکو کې کوکنار کرل، سکالي غنم کرلي او پر دې نوي فصل دوونی تیر شوي دي. د فراه ولایت یو بزګر عبدالستار چې په خپل ځمکه کې په کښت بوخت دی، وای سکالي د طالبانو د حکومت په غوښتنه غنم کرلي دي، خو دی ویرې لري چې سکال به هم وچکالي وي او هغه حاصلات به ترلاسه نه کړي چې دی ترې تمه لري.
فعلاً خو ما 15 جریب غنم کښ کړم،
اوس می 15 جریب کښ کړی دی. که باران وشو خو یو څه به لاس ته راشي، خو که باران ونه شو په سولري اوبو د کښ خړوبول موږ ته تاوان کوي، ځکه سره هم ګرانه ده. یو من غنم موږ ته په 1000 افغانۍ تمامېږي. له امارات څخه زما غوښتنه ده چې له بزګرو سره د سرې مرسته وکړي.
عبدالستار وایي د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د حلال کښت په صورت کې به له دوی سره مرسته کوي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. احمد د فراه ولایت یو بل بزګر دی چې په خپل 15 جریب ځمکه کې غنم کرلی دي، خو د خپل کښت د اوبو امکانات نه لري. دی هم د طالبانو د حکومت او نړیوال ټولنې مرستو ته سترګې په لاره دی.
خواست مهمی است از امارات
د افغانستان اسلامی امارات او نړیوال ټولنې څخه زما غوښتنه دا ده چې د کوکنار پر ځای زعفران او انجری واچکړي، تر څو له دې لارې خلک وکولای شي خپل ژوند مخته یوسي.
نه میاشتې مخکې د طالبانو حکومت خپل مشر ته منسوب حکم خپور او په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ. که څه هم هغه مهال له بزګرو سره ژمنه شوې وه چې د کوکنارو نه کرلو په صورت کې به له هغوی سره د بدیل کښت مرسته کیږي، خو تر اوسه نه د طالبانو حکومت او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوې دي. د فراه ولایت یو اوسیدونکی سلطان په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له امله خوښ دی، خو دی اندېښنه لري که له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي، دا کار به د بېوزلۍ د ډېرېدو سبب شي.
د
کوکنارو د کښت منع کول یو شرعي او قانوني عمل دی، خو د دې بوټي له کښت سره په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو ډوډۍ تړلې وه. باید د دوی لپاره بدیل معیشت په پام کې ونیول شي. څرنګه چې د افغانستان خلک له بېچارکۍ او بېوزلۍ سره مخ دي، باید له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او بلایوزه مرستې وشي.
په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ ویان محمد نسیم بدری پرته لدی چې له بزګرو سره ځانګړو مرستو ته اشاره وکړي، ژمنه کوي چې دوی به له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. په ځینو ولایتونو کې بزګران داسې مهال د کوکنارو د کښت پر ځای د غنمو کښت ته مخه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان عملي کولو ته دوام ورکوي. خدا به تر وخت مخکې قضاوت وي چې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید کمولو په اړه خوشبینه واوسو.
په راپور کې مو واورېدل چې د فراه ولایت بزګرانو د کوکنارو پر ځای غنم کرلي، خو وچکالي اندېښمن کړي دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي تر درملنې وروسته د معتاد بوخت ساتل هغه له بیا معتاد کېدو څخه ساتي. د ارواپوهانو په باور د معتاد د خپلو هڅو تر څنګ د هغه د کورنۍ مراقبت او پاملرنه هم د معتاد د بیا معتاد کېدو د مخنیوي په برخه کې ډېره ونډه لري. په دې اړه زموږ همکار دی و داسې معتاد ژوند ته کتنه کړي چې تر درملنې وروسته اوس د نورو معتادینو د درملنې په برخه کې همکاري کوي.
مجید شل کاله نشه کړی ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي، کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره دې هیڅوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل کېږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاری وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی زنگرتیا ویلری دی اوس د تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دی اوس د یوه نوي کسب خاوند دی. دی کولی شي چې له دې مسلک څخه په ګټې اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
بیایدوتی د بازار میتونه استفاده کړه.
مجید دا برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دله کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرې خودل ورسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دای اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده. د معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې کار تر درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې احتیاط لومړی د قبضیت او وروسته د سرطان سبب کیږي؟ دا به د ډاکټر کبیر نیازی له خولې واورو.
یو ناروغ که په څلور ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، تر وهلو سره غیطه مواد خارج نه کړي، هماغه داسې ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغي مختلف عوامل دي. ځینې بکټریاګانې هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، چاغي هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه څوک چې سموکر دي، سګرټس کې نسوار اچوي، الکول استعمالوي، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا پښتې شکل باندې اخلي او جوی نه خوله کې، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. چې کله څوک د سموکینګ یا نسوار یا الکول دشان استعمالوي، یا څوک پوډر هیروئین استعمالوي، د مېدې تیزابیت اثر زیاتېږي. کله چې د مېدې تیزابیت زیات شي، هلته د مېدې د پپټیکل سر یا په مثله د اسنشار د اول قطې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکتریا د هلاک بکتر په نامه باندې چې په مثله کې خدیج پدوري په نامه یادېږي، د هغې د مسایت کوونکي پکټوري یو دم دغه ده چې یوروین دی، یو سموکر د نسوار دی، الکولیزم دی، دغه شان دي، د دې باعث ګرځي چې دغه راو پاروي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې، نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هذا مجذب ته شکل باندې ترسره کیږي. همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امو ته د هغه د پروستاتیک سمارکار نشي کولای، چې سمغه خپل وخت په وخت باندې حرکت وکړي. د کولمې چې دی په سکند کې شپږو و د فطر نه د پور تر یو لته پور د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه ویني، نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
یا پوهې دلاست.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ځوندۍ بڼه پر 13,800 2,140 2,010 او 15,640 کیلو هرتز خبريږي. ارواپوهان وایي چې معتادین د نشې د پیل په لومړیو شپو او ورځو کې هڅه کوي چې د خلکو لستر ګول لري نشه وکړي، خو د وخت په تیرېدو سره یې په وجود کې د شرم او حیا سیستم کمزوری کیږي او بیا داسې وخت هم راځي چې د خپل مور او پلار په مخ کې نشې کوي. دا چې احتیاط ولې شرم او حیا له منځه وړي؟ آیا د نشې په پرېښودلو سره دا خویونه بیرته په انسان کې پیدا کیږي که نه؟ په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې شرم او حیا څه ته وایي.
شرم او حیا اصلا یو ذهنی فعالیت دی چې خپل د انسان درونی یو احساس دی چې د مختلفو عواملو په مقابل کې انسان د حیا او د شرم احساس کوي.
د شرم او حیا د کمیدلو یا یبیخي لمنځتلو عوامل څه؟
اول علت بعض رواني شخصيتي ناروغي دي چې بعض اشخاص ډېر بدسترګي او بي حيا او بي شرم وي. همدارنګ هغه خلک چې ناوړه فکرونو باندې دروغ باندې همداسې ناوړه اعمال باندې ناوړه جنسي اعمال باندې بدفعلي باندې ځان عادت کې دي اشخاصو کې هم په مرور د زمان شرم حيا د منځزي. او همدارنګ محتادين او هغه خلک چې د نشو څخه استفاده کوي چون نشه خاص ډول په مخ کې چې د شرم حیا کوم مرکز دی دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې چې ما یادونه وکړه د شرم او حیا احساس کم شي.
تاسو ویل چې په معتادینو کې شرم او حیا کمزوري وي، ولی هغه کسان چې نشه یي مواد کاروي هغوی د شرم او حیا د کمښت سره مخ کی؟
نشه یي مواد کاغه شیشه وي، کاغه هیروین وي، کاغه پین وي، کاغه چرس وي، کاغه ټابلیټ کاوي، دغه نشه یي مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم او حیا مرکز چې کوم په دماغ کې موجود دی دغه احساس باندې ناوړه غیزه کوي. او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه یي مواد استعمالي د دې کسانو دغه مرکز ورو ورو توريږي او بالاخره د شرم او د حیا احساس بيخي د دوی د منځ. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل د فارم معتاد کیږي چون د دی غاش د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لری ساهو ته ځي د خلکو د سترګو نه ځان چپوي والته نشه کوي. بیا ورورو چې کله نشه د زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او حیا چې ده یو ساحه د دی توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي مثلا کلی پچنډه کې کینی د ایس احساس د شرم نه کوي. خلک په مخکیم کتیریګم پروا نه ساتي. بل اخر د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشه یي موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بل اخر کور تور دنه نه کی د پلار مور په مخکیم نشه استعمالي. او بل اخر د دې د شرم او حیا مرکز پلشي نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو و تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل نام اوس دوی نوی حتی مثلا خزم مجبوری چې ته هر سکه ما ته مواد پیدا کا به دې دې معافی کا ته جنسی اړی کې چا سره نسیم پروا نه کوي. د خلکو کې مرحله په مرحله باندې دغه د حیا او شرم مرکز توریږي او بل اخر د منځزي او دوی نور پیس نوی پغلان نوی د کور نه د پښیانو پټولو باندې نوی.
په متادینو کې د شرم او حیا د کموالی نخې نخانی څه دي؟ موږ څنګه پوسو چې دغه سړی څخه شرم او حیا کړه کړي؟
کله چې یو نشه یي په نشه باندې شروع کوي او دا په کور کې ګستاخیم شروع کوي، بی ادبی هم شروع کوي، د مشرانو خبره هم نه مني، جنگ جګړې کوي، کړه وړې هم د دوی غیر منظم کیږي او حتی وارونه کوي، بل اخر هغه مرحله ته رسیږي چې بيخي د دوی د شرم او حیا مرکز پلجيږي او نو به په ځان وي او نه په عزت وي او نه په خپل کور نه وي.
اغه متادین چې د شرم او حیا سیستم یې لمانځه تللی یا کمزورې سوی ده، که چیرته دا نشه پریدي دغه سیستم بیرته راګرځي او کم دغه عادت کیږي هم دغه پرمخ شي؟
خوشبختانه هغه کسان چې احتیاط پریدي بیرته د شرم د حیا مرکز بیرته راغیږي. لکه زه به تاسو ته یو مثال درکم، کله چې د معتادین د ورور یا پلار د خوانه پاولو کې یا ډاکټر ته یا شبخانی ته وړل کیږي نو دوی حتی نه ځي، حاضر دي ته نه وي چې دوی هغوی سره لاړ شي. بالاخره کله چې بیا د دوی هغه د ډیټاکس یا زهري کېدو مرحله تیریږي چې هغه 15 ورځې ډیره شدیده وي، نو بیا دوی داسې فکر کوي چې ما لکه یو خوب لیدلی، بیرته دغه د شرم او حیا او ډیری مرکزونه بیرته فعالیت شروع کوي. نو بیا دوی هغه ډاکټرانو سره چې ګستاخی یا کنځلی کړی وي د هغوی نه بیا هغه چا چې راوستي حتی هغه هم ښایي چې دا خو زما دوست و چې ما سره یې دومره مرسته وکړه، مننه کوي، حتی لاسونه یې مچ کوي، موږ داسې ډیر لیدلی، ډیر خبر خورد بیا شروع کوي.
ا
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د محمد یعقوب په نوم یو سړی د خپل معتاد ورور کیسه کوي او وایي چې له اتو کالو راهیسې معتاد دی. دی وایي چې ورور یې اوس په عصبي ناروغۍ اخته سوی او د کورنۍ یو غړی هم پر کراره نه پرېږدي. دا چې د محمد یعقوب ورور ولې او څنګه معتاد شو او خپله کورنۍ یې له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، دا به خپله د محمد یعقوب له خولې واورو.
کورنۍ مو داسې وه چې مونږ یو پلار وو چې هغه د مړ شو په دورو مو واړه واړه وو. ما یو ورور راغلم د کابل کې، بس کار یې کولو په کار روزګار کې، دلته چې کوم په هغه کې بس محتاط شو دلته په ملګرو دیوارانو سره. کورنۍ داسې زیان اړولی ده چې خپله ښځه ده، یو لور ده، هغې سره هېڅ ژوند نه ده جوړ. هر وخت اخو ډب بس وهنه او ټکونه، ماشومان وهي، کلي کې هلکان په تیږو ولي، بس دې حالت ته رسېدلی وو. مو سره هم ډېر بد چلن کولو، کور سره، مور سره، په مور یې هم وارونه کول. وړه لور ده، یو کال ده، په هغې بهیې مار وکړو. ګټه وټه نشته، ګټه وټه هېڅ نه کوي. څه وخت مخکې دلته په کابل کې کراچۍ چلوله، کراچۍ نه بیا کې بیا تیار په سل روپۍ وګټل، هغه بیا کور ته راوړې. بله ورځ لاړو، هغه کراچۍ مې خرڅه کړه. بله ورځ خط وباسلو، خار ته راووتلو، په یو هغه کې پرتلون کې فرول بخار کې داسې ګرځېدل. مخکې خو مو دا فکر کوم چې زه چرس دي، نو دومره معمولي هغه معمولي شی ده، دومره غټه خبره نه ده، سړی وایي. خو وروسته چې دنه دا مشکل هم زیات، رواني تکلیف پیدا کړو او بس کور کې وهل ټکول هم شروع کړنه. وروسته سوچ وکړم چې دا باید هغه کې بستر شپخانه کې چې د نشه مشه نه کولی، ژوند به ښه وایي، خپلو بچیانو سره، خپل کور والا سره، خپل فامیل سره، او ان شاء الله سبحانه الله صبر او دیو سبحانه جون پرمختګ کړی په جامعه کې. د خو ډیر شاین دی لاسر کړه، فزیکی قوت د منځه تللې ده کنه، ورکه اعصابي سیستم ټول چې کومه دا خراب شوی ده. بیره ځکه ناس چا سره خبرې نه، سره مړ ژوند نه، چا سره تګ را تګ نه. یو څو ورځې مخکې کلی کې ما په سکانی راوخستل، زه په کانو وښتلم، د سې ډبرې راوخستل، زه په شان په دې ملا کې درس باندې زه وښتلم. خو ما ورور زم چې دا اوس دی حالت کې، دا کنه چې دا اوس دا شاین کوي، په دې خاطر بس مام گزارش ورسره کومه زورکې کا او اوس بس تنه تیرشه.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې ماشومه ګلالۍ په زړه کور ته راځي او مور ته وایي چې په کوڅه کې نجونو پیغور راکړ. دا چې ګلالۍ ته ولې نجونو پیغور ورکړی دی، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر دی لوری، ما جاړه جونی آواز د زړو کالو په خاطر په چا ملنج نه وی، په خپل ما بین کې یو د بل ملنج سره وی.
ولی بند شرما دا خو یو ورځ نه ده، هر ورځ نه کې ملنډی را باندې وهی.
خیر دی اوس مو جاړه، دا دومره خبره نه ده.
ولی دومره خبره نه ده، سم ته دورن جن پښه نیوی کالی غواړم.
سړي موروره ګلالی سم خبره کوي، زه ډیره بد مرغه یم، په توانی کې کوند سوما تور سر می د دې لپاره سپین کړی نه، یو زیب می ځوان سي. ما ول ما ولور به می وساتي، خبره نه ما چې زمي پوجري کیږي او بیا موږ واسي پریشتي
بس نو نصیب بده دغه سه وو
اوکي نصیب می خوړ دي اولادونه می څومره په سمات را لیکل
خیر دې خوري ما جاړه خدای به پیدا کی
ولی به نه جاړم یو کار کیږي چې زما زمي ورک دي میخی ده مرگه و جوان دره که نست
خیر روز جڑا بس که را بشی صبر وکا
چنگه براشی
زی در تا پیدا کهوم
تا چنگه پیدا کهوی
بس خپل وز کهوم انو
نو وز خمو طولو کری دی تا هم دیر اصر استریسوی خویز دره که ندی منم سوی
ستا خبر اصمه ده چی دیر پسی او گرزی دولو خووسی مالک سرک پیدا کری دی
رشتیا زمازوی چیر دی
پا دی نیم خبر چی چیر دی دغه پوډری ادرس می پیدا کړی دی چې د بیا وزه پوډر ور سره وهل هغه پوډری ته به ورشم ګوندې چې پته په لاس راکی
ته ورشم وروره یو معلومات یې وکړه زهره مې وچاودله کونډه شزه یم دغه یو زوی لرم بس
سمه ده خورې دا دی همدا اوس ورځم ځوانه وځوانه
دا بیا څوک دی چې زموږ په نشه کې نشه وهي وایه څه دې راته ویله
ما یوه پوښتنه کوله
وایه د څه شي پوښتنه دې رانه کوله
ما ویل ته کمال یې
هو زه کمال یم وایه زما سره څه کار لرې
جمیل خو ستا انډیوال و کنه
هو جمیل خو مې د څو کالو انډیوال و
زه د جمیل ماما یم جمیل دا یو کال کیږي چې کور ته نه دی راغلی د کور د روزۍ بل څوک نه لري ما ویل کیدی شي تا ته درک در معلوم وي مور بیچارګۍ پسې لیونۍ شوې ده
رښتیا ته د جمیل ماما یې
هو زه یې ماما یم
جمیل ډېر ښکلی ځوان و خو افسوس
ولې په جمیل څه شوي دي
جمیل د خدای وبخښي
ولې په جمیل څه وشو
جمیل یو هفته مخکې ځواني مرګ شو
څه شی ځواني مرګ شو څنګه ځواني مرګ شو
زه د یو هفته مخکې د شپې لخوا په همدغه شیله کې سره ناست و او پونډر مو وهل
ښه نو بیا څه وشو
په دې وخت کې سیل راغی ما ځان راوویست ده تا می نارنگری جهالا پورتاشا سیل را غی خدای دیر نشو لزای نشو پورتا که دی مام دوم را واس ندلود چه پشای کم اولشی نیچ خی را او باسم پرانو اوز ترگو می ولتا کتل چه سیل یولو بیچار دیر داری وکری چه مرست را سر وکا خوزا مام رست پواس که نما
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان